سلامونه د سهار ته په جیشوي ز سفیو لاستان ایگزامو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاص تو ام پی ال په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران تالند برېښنا تیز بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د ورښت اټکل شوی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو ورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړي. د ملګرو ملتونو څیړونکي ایرن خان عمومي اسمبلی ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د هغې په خبره د جلاوطنه خبریالانو شمېر زیاتېدونکی دی، ځکه خپلواکي او مهمې رسنۍ ورځ تر بلې له محدودیت او خنډ سره مخ دي او آن د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادو کې هم استبداد مخ په زیاتېدو دی. ایرن خان وویل کومو خبریالانو چې خپل هیواد پریښی او کډوالي غوره کړې په جلاوطنۍ کې هم له فزیکي، آنلاین یا پرلیکه او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. د 2023 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان څخه باندې نیمایي رسنۍ د اقتصادي او سیاسي دلایلو په سبب وتړل شوې او ګڼ خبریالان له هیواده ووتل. هغوی چې په هیواد کې پاتې دي اکثر د طالبانو د حکومتي دستور لاملونو او تګلارو عملي کولو ته اړ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازي مرستیال اندري کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه تورخم ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پنجشنبې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوټر کې خبره کړې ویلي. هغه زیاته کړې د تیر کال د نومبر راهیسې تر اوسه 500,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شوي او زیاته کړې چې دوی له تورخم نه نیولې تر خپلو اصلي مینو یا نورو ځایو پورې د تلو او هلته تر میشتېدو پورې په ډیرو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY وروستي سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي تر اوسه نږدې 20,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولې دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هره ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې RSF له پاکستانی چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه دي معلومات وړاندې کړي. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي خپلواک خبریال دېرش کلن کامران داوړ د سې شنبې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. دغه کلی د میرانچا په جنوب 45 کیلومترۍ کې پروت دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې ویلي د داوړ د قتل عاملان دې عدالت ته راکاږل شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په بوسنیا هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیڅا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منزل کېږي خو سربیا ورسره مخالفت وخود. د عمومي اسمبلۍ د 193 غړو له ډلې 4 دغه پرېکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې، 8 خپلې رایې ونه کارولې او 900 هم پر ضد رایې ورکړې. دغه پرېکړه لیک له مخې به هر کال د جولای 12 په سربرینیڅا کې د 1995 کال د ډل وژنې د یاد تازه کولو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه او درناوی. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ کړکیچونو یو وار بیا زور اخیسته. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان حکومت د می په 15مه د تورخم دروازه تړلې او اخوا د خرلاڅو دروازې د خلاصون لپاره هم خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. تر څنګ یې دوار لور یو پیوبل ډزی کړي او مرګجوب لیاړولي. تر دې لږ څه مخکې د پاکستان د پوځ ویان تایید کړ چې په افغانستان کې ځینې هدفونه وشتي وو. ترڅنګ پاکستان خبر ورکړی چې امریکا متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ ضد هڅو او همکاری په باب بحثونه روان کړي. مسلسته مزه سفی ولاستان ځای خره خلاص تویم را سره میلمانه دي د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو شنونکي او سیاسي کارپو خغلی سمی یوسف زای همدارنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال اصرار عالم مومند دواړو ته خره خلاص تویم. یوسف زای سه پیل تاسو کو د پاکستان د پولیساتو ځواکونو او د طالبانو د پوځیانو ترمنځ په ډنډ پټان ځازي اریوب او کورمکه یخوا د پاکستان یو بل باندې سختې ډزې شوې دي. دوه درې ورځې روانې وي. دواړو خو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کړی ده. دغه کړکیچونه زیات شوي دي. په څه معنا دي؟ طالبان او پاکستان له یو بل څه غواړي چې د خبرو له لارې نشي ترلاسه کولی او بالاخره د ټوپک خولې یو بل ته نیولې دي.
مننه. سلامونه او احترامات. په مجموع کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ بالخصوص د طالبانو د راتګ د وروسته طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرښه باندې د پرتو مسایلو له ولا او د ټي ټي پی شتون په افغانستان کې چې پاکستان یې دعوه کوي او په مقابل کې د پاکستان دا دریز چې طالبان زمون په مرسته یا د مو په همکارۍ کابل ونیولو اوس یې زمون مخالفین له خپل ځان سره یو ځای کړي دي. لکه څنګه چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو ستر حمایتي وو او افغان طالبان هلته اوسېدل ژوند یې کولو او افغانستان ته راتلل تر څو چې په افغانستان کې نظام راچپکللو. اوس دوی د مونږ دغه خېګړي یا د مونږ احسانونه شاته غورځولې دي او د مونږ مخالفین ملاتړ سره کوي. بل طرف ته په افغانستان کې بیا دا چې په تیرو 15 کلونو کې چې پاکستان کوم کردار و د افغانستان د جګړو د ورانولو هغه کردار په اړه باندې افغانان بیا په مجموع کې کاغه طالبان دي، طالبانو مخالفین دي، یا هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسېدل او کابل ته چې واک ته رسیدل د کاغه احمد شاه مسعود او استاد ربانی او صبغت الله مجددي او کرزای صاحب وي ټول بیا په دې پوښلو چې هغه وخت زه یو افغان کډوال وم او پاکستان کې اوسېدم، یا پاکستان د خپل ګټو د لپاره استعمالول ما اوس په ارکیه ما اوس باید د افغانستان د خلکو د غوښتنو او احساساتو ترجمانی وکم. نور د پاکستان غوښتنې په هغه اندازه نه سم منلای کوم چې ما دي یو مجبوریت په محل منلو. نو لدی عمل هر هیواد هر ډله چې ولوکه پاکستان یې مرسته هم کړی وي چې کله هغه د افغانستان واک ته ورسیږي هغوی بیا د پاکستان غوښتنې نشي زغملی، بیا هغوی مجبور دي د افغانستان د خلکو جذبات او احساساتو ترجمانی وکړي. نو فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې په تیر 50 کلن دور کې چې پاکستان کوم کردار وو د هغه لامل یو مسلې بنیاد په افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ده او دا د نن نه ده. دا د اویایمو کلونو د کلن چې پاکستان جوړ شوی ده، کله چې پاکستان جوړ شو په هغه وخت کې افغانستان یو قوي حکومت و. افغانستان کوشش کولو چې پښتونستان په مسالې باندې ډیورنډ په مسالې باندې په پاکستان باندې مسلسل فشار واچي، خو چې کله 1990 کلونو کې کمونستانو کو د تا وکړه بیا د پاکستان لاس بر شو، ډیر افغانان پاکستان ته ولاړلو. خو اوس فکر کوم چې یو ځل بیا په افغانستان کې طالبان حکومت چې راغلی دی بیرته د توازن قوت د افغانستان طرف ته تللی دی. اوس پاکستان دا شکایت کوي چې افغانستان مداخله کوي. نو فکر کوم چې همدغه یو بل سره چې زړه بداوی د خلکو دغه پاکستان او افغانستان کې بریدو کې بیا په مقابل کې افغان طالبان ځواکونه پاکستان لري مليشو باندې دځي و کې بیانونه راشي سفرونه لغوه شي، لدی عمله همدغه یو عکس العمل په سرحدي کرخو کې لیدل کیږي چې دوی په ډیر معمولي خبرو باندې لکه دوا ترونه ډیر یو بل د زړه سره اړم کیږي یو بل باندې.
مننه یوسف صاحب. اوس ول اصرار واورو چې د پاکستان پاوز او چارواکي هلته دننه دغه تازه کړ کې چونو په رابطه باندې رسنیو ته څه وایي، ولې دغه پوځي اقدامات کوي؟
داسې خو په ښکاره څه نه دي ویلي، خو چې کوم زمونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کیږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم په سیمه کې خو چې کوم انتظامی او مطبوعاتي کوم انتظامی او امنیتي چارواکي هغوی هم دغه خبره کوي چې په خرلاچو کې د کور میو د پکتیا ترمن چې کومه سیمه ده مارو جبسر ناغه کې د می په د لسمه باندې دغه سی بیا د می په پنځه لسمه باندې دغه کوم نخته چې رامسته شي ویني دیو چې دغه تل کې منګه کوم ازغن تار مو هغه بیا دغه رغول روانو او ورسره چې کوم بیا نور زئی مشران دی غوډه خبره کوي چې نه دا سينه وایوازي د ازغن تار رغول نو روان بلکې نور تعمیراتي کارونه هم په ماړو جبه سر سیمه کې روانو نو افغانستان دغه سي افغان طالبانو په دې حمله وکړو بیا دوی ځوابي کاروي وکړه نو د دې نه مخکې تاسو یا چې د مې په ومه باندې د پاکستان د پوز ویاند د اس پی آر چې کوم ویاندې هغه جنرال شریف هغه دا خبره وکړه چې په پاکستان کې زیاتره چې بدمنی ده نو د دې تر شا افغانستان زمګه کارول کیږي د دې لپاره افغانستان زمګه کارول کیږي یو کس تاسو یا چې نوی هغه اشاره هم وکړه چې په شپږشتم مارچ باندې چې کوم په شانګله کې په بشام کې د چینایي پنځه انجینران هغه په ځانمرګي برید کې وژل شو د غوي سره یو پاکستاني ډرایور وژل شو نو دوی چې هغه کې کوم ځانمرګي بریدګر کارول شي وو نو هغه هم افغان وو نو دی پرله پسې دا خبرې کوي چې پاکستان کې څومره بدمنی ده زبر بل خبر تاسو ته کوم چې په دې ورسته کې کوم اسلام آباد مشته سرنیزا اداره د هغوی دا و چې 13 کال یوازې په پاکستان کې په 2013 کې شاوخوا څباندې 280 بریدونه شوې دي اتیا نو پاره کې دی چې 1500 کسان هغه وژل شوې دي او څباندې 1400 هغه جوړ شوې دي او دی چې لیک زیاتره چې کوم پیښ شوې دي هغه تر شا هغه کسان لاس لري چې د افغانستان زمکه کارولې ده خو که تاسو یا چې نو د افغانستان د ملي دفاع چې کوم ویان دي خوارزمی هغه دا خبره وکړه چې د بشام په حواله سره هم په دغه ومه مې باندې چې په دغه سیمه کې پاکستان څومره امنیتي تدابیر نیولې وو نو دا غي باوجود دغه تل کې بریټ کېدل دغه په خبره یا خو د پاکستان د امنیتي سرتیرو کمزوري خای یا چې کوم د همکاري خای
دغه پوینت بل یوسف جی صاحب پښتنه کوم څومره واقعي ښکاری دغه ارقام چې د پاکستان اړوند بنسټونه یا څېړنیزې ادارې وړاندې کوي وسواتیا بریدونه خو بيخي زیات دي یعنی باید مکمل شکل تغیر شي لکه څنګه چې کابل په تیرو شلو کلو کې فکر کوي
چې بخره دي کې اغوی دا وړل بریدونه هدفي بریدونه په کې راځي هدفي بریدونه دا څنګه چې نه غټه چاودني
صحیح څومره واقعي دي دغه نمبر دغه ارقام چې دی وړاندې کوي او څومره دغه هغه سټانډردونه او معیارونه چې د یو پیخه د چړلو لپاره ضرورت وي هغه کوي او بیا بل اخره ورسته لغه تور لګوي
دقیقا دا چړنی دی یو خپلواک تحقیقاتي مرکز د خوښوي دی فکر کوم چې فپس یا پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټډیز وی تر سره کړی دی دا خو په ټول پاکستان کې دی د کې د بلوچستان بریدونه هم شامل دي خو به دې شک نشته دا چې دا بریدونه که یو مروي فایر کیږي یا په چا باندې د برید هڅه کیږي یا ستر گزار کیږي یا کوچنی گزار کیږي دا ټول ترورستي بریدونه کې راځي او د امنیتي پیښې ثبت کوي دا ټول ثبت کیږي او زه فکر کوم چې په پاکستان کې بریدونه ډیر کیږي یعنی کوم ورځ داسې نه ده تیر شوی چې هغه د برید نه وشي یا بل خصوص د کله چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې پاکستان ډیر ورته خوشاله و چې دوی پر اتاک سره به د دوی هرڅه خوندې شي او متاسفانه د دوی هغه ټولې حساب کتاب او تجزیه غلط ثابت شوی ځکه چې دوی په تیرو پنځو کلونو کې تل له جهادي او دغه ډول ګروپونو نه حمایت کړی دا چې په نتیجه کې افغانستان وران شوی دا او دوی دا فکر کوي چې دا کسان چې دوی سره مرسته کړي دا دوی د پاره وفادار پاتې شي خو فکر کوم چې دا یو جمهوریت قوتونه نه دي چې د مرسته وکړي او بیا غوي دا فکر وکړي چې پاکستان سره شخړه کول به افغانستان ته نقصان وي او دا خلک سدي د خلکو د جذباتو ترجمانی به هغه کوي څنګه چې پاکستان بریټ کوي جواب په پاکستان ته مخامخ ورکړي او زه فکر کوم چې پاکستان باندې ورس په ورځ فشار زیاتیږي او دا فشار لدی عمل ده چې پاکستان نور دغه جګړه په اساني سر په مخ نشي وړلای که وګورو خو دا جګړه چې کېدله د ټي ټي پی پر ضد باندې عملیات کېدل یا په زرګونو کسان قبایلی سیمو کې له قبایلی سیمو مستر کېدل لاغل د فوجان لیګل هغه وخت پاکستان یو ډول دا فکر کوي چې دا ټول د دوی د وسو کنټرول کار دا جهادي ګروپونه چې کله هم دوی وغواړي وي ختمولې شي راپورته کولې شي خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړل یا ختم کړل جنرال مشرف په 2022 کال کې خو دا ټي ټي پی یو بیل مازاله دا او ټي ټي پی اوس یو ستر قوت ګرځېدلې ده 25 کال وروسته مقاومت کړی ده په قبایلی سیمو کې پاکستانی پوځ لکه کشانی کوي او خلک وجني یا خلک ماجر کیږي طبعا خلک د انتقام لپاره کله چې پاکستان د سره مخالف نه یي خو د خپل انتقام لپاره بیا پښتون ډیر مشهور دي چې غوي د خپل انتقام لپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپل هغه څه چې سره شوی دی هغه بدلا واخی نو پاکستان یو مشکل حالت کې ده خو دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پی مشران واغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پی سره یو ځای د امریکای په بیپلوټ الوتکو کې وجل شو خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته مخکې چې عملیات کېدل عملیاتي پیسې به د امریکای لخوا ورکړل او هغه هم سره نشته ده نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډیر زیات لري او ټي ټي پی خورا په شدت او قوت سره روانه ده بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوی دي نو فکر کوم چې پاکستان یو ډیر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پی افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پی باندې فشار واچي دا ډیر ناممکن کار ده تاسو وګورئ چې ټي ټي پی نوړاندې القاعده
دغه سلام دا وپوښتم یوسف زیسب چې د افغانستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پی سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري او دغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاسونی سي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته ولې دغه همدردی ورسره شته کده تاسو شریک کوي واضح کوي په دې رابطه
ایو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې طالبان ده او بیات یې نه طالبانو له رهبر سره کړی ده بل تیر شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی همدغه ټي ټي پی په سالونو پیل کړی دی په قبایلی سیمو کې کمپونه جوړ کړی دی هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي او بمی چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټکنالوژي هلته دوی نه زده کړی دی نو د دې یو بل سره نږدېوالی دی تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو خو هم د طالبانو په کومک جنگیدلو بل خصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده او دا طالبان د پر هم اسلامي امارات پر هم ممکن نه ده چې دومره شپږ زره کسان له افغانستان وباسي کده دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکول چې کومګا دي اسلامي ټي ټي پی یا اسلامي غوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوي پاکستان کې دنه بغاوت جوړیږي اسلامي غوندونو او اسلامي سیاسي غوندونو او جهادي غوندونو د حکومت خلاف راپورته کیږي بس موږ خپل وسو اتحاد مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوي یو طالب نسو بل په دوس عین موقع کې افغان طالبان دی وي هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف وي خلاف اقدامات کول آسان کار نه دي حتی وي درې سو یا څلور سو القاعده او خلاف اقدامات نه کړلو بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو نو زه فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزی صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په پاکستان لګولو یعنی د دې لپاره به د خپل مسولیتونو نه فرار کوي چې بس لا پاکستان کوي او بل اخر د غوی په سقوط باندې واقع شول د نن پاکستان باید خپل قواوی مضبوطه کړي خپل امنیت مضبوط کړي دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي یا د سرحد نه کڅو کاوی تر لاچی پوریزی او 400 کیلومتره 400 کیلومتره لار وی لا کوټې نه نو دا خو باید دوی خپل مجبوري مسولیت ته نو درسته چې په طالبان ټي ټي پی په افغانستان کې اوسېږي دا د قضیه یو برخه ده خو د دې قضیه حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوی مضبوط شي متاسفانه پاکستان نشي کولای چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي او ټي ټي پی داسې ده چې د ځایي خلک دي دوی اوس قبایلی سیمونه راوتلي دي په بنو کوهات ډیر اسماعیل خان حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دی هغوی ته رسیږي او قبایلی سیمه چې په خوا دي دوی یو مراکز واغه او شاته پاتې دي نو ورسره دغه سرګنجاله حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي متاسفانه د دې نه ادوارو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرخو باندې بریدونه زیاتېږي او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحران نور هم زیات شي او بل طرف ته تیر دوشنبه په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کوم غونډه لرله هغه هم د دې عمل لغوه شو چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی په مرکز باندې بریدو کړو په اکسل عمل کې طالبانو خورا جدیت خودلو او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید وو چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي دی غوي سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو ټي ټي پی مسله حل نشول او دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبری چې کوم جنې طالبانو د قوت او د تصمیمګیری مرکز د کندهار نه حل کی او کندهار ته د سفر ترته نشول.
مننه یوسف زیسب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده، دغو ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي د هغوی سره هم دغه خبره کیږي، نو هغوی هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړې دي او دغسې کله هم پرس کا که ستاسو خیالي په چینایانو باندې کله برید وشو نو د هغې زموري هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې، نو د هغې د وجې نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله نو پر دې هم بیا زموږ پوهان سو خبر شوي، نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې پاکستان غواړي چې په پلانینګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریک دغه قسمه خطي وشي. ځینې خلک دا خبره کوي، ځینې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیال څنګه وختي تاسو خبرو کړنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکایي سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی، نو دغه دا خبرې شوې وي چې که داعش وسله والا ډلو پر ضد د ټي ټي پی پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي، نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډیر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمی صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګری د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدي هغه نه ورکړل کیږي، نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کیږي چې د طالبانو لخوا کیږي یا بیا دوی دا تور لګي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کیږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عمل ته کې دا خبره کیږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان که تاسو ګوري نو د څو وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخ وو، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي، نو دغه یو تاثر دی. خو دا زما خپل نظر نه دی، سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کیږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسفزی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګرۍ ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړ پوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، له کومه وخته چې دوی دغه همکاري پیل کړې ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیره بیا چې دغه څو کاله مخکې د ترامپ په اداره کې د پاکستان سره میلیارډونه ډالر پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې وه. دغه د همکاریو بیا پیل پاکستان ته څومره مهمه ده او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې که تاسو خپل نظر شریک کړئ؟
زه فکر کوم چې امریکا په دې پوهېږي په دې سیمه کې پاکستان ډېر مهم هیواد ده، سره د دې چې پاکستان په تېر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې وو امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري. خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه چول، ځکه چې پاکستان ډیپلوماټان د دوی عسکري قوت هغه ډیر یعنی پوها خلک دي، هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کنټرول نه نیول، یو شمېر یې نیول، د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو، دویمه ورځ به په زندان کې اچولی وو، درېمه ورځ به هغوی په دې قانع کړو چې دلته په میلیونو افغانان دي، د دوی په منځ کې طالبان اوسیږي، موږ نه شو کولای چې دا ټول افغانان وباسو، آیا تاسو اجازه راکوئ چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډب کړو راتګ ته؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي، 50% نه شي کولای، بلتر د پاکستان په خپله ډېر مهم هېواد ده، هغوی خپله د جنګ کارو په دې کې شک نسته. مونږ خو دا وایو چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي، خو زه فکر کوم چې دا کومې پیسې دوی ترلاسه کړي دي، هغوی نه زیات دوی د دغه تروریزم په نتیجه کې هر څه د لاسه ورکړي دي، تجارت یې د لاسه ورکړی وو، خارجي قوا خارجي کمپنۍ پاکستان ته نه راتلې، حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو داسي عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي، هغه د کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې لمنځه ولاړلو. یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي، زه فکر نه کوم پیسو نه زیات نقصانات هم کړي دي، خو دا بل خبره ده چې پاکستان
خبر پر کوم خودی دا وایي چې توانونه د خلکو شوي دي، او دا تور لګول کیږي چې پیسې د پاکستان فوج تر غلي ده کنه که تاورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک پکې پاکستان په خپل او چې شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي چې زیاتره ولسی خلک دي، د دې نه علاوه که تاورونه شیم دي دا که تاسو د خلاصو د خبر روانه ده نو څومره خلکو سیمه کې زمون خبرې شوی دي غوي کړي کړي د سیمه نو تاورونه
خو به دي خو د پټان کې هم د خلکو د کله کېدو خبر
نړیوال شرکتونه د وزیرستان کوم سړی سره شراکت نه کوي، هغه انټرنیشنل برانډونه دي، هغه په اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ تفتمنه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شول، خلک ووتلو د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه، د پاکستان پر رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو. زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي، خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهدی دی چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دی، او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دې سیمې ته، پاکستان څوک احمدونه لري امریکا ته، یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاستونه لويږي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
ټیجیفي دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خېلې کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیت ته غوی اشاره کوي چې دا غوی بیا د افغانستان طریق طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل.
ګوره کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول نو وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای، نو غوی فکر کوم دغه حالاتو نه ادراک او دغه جنرالان په هیدلو چې دا ټي ټي پی برته په یو خطرناک شکل کې راتللی شي، نو غوی د سولې او کوشش وکړل او کوشش ناکام شول، او طالبان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو، او ما مخکې هم ذکر کړو چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځان کار کولو، سیاسي حکومتونه شاته پریکې وو، دوی سره مشورې نه کولی، جنرالانو په خپل تور باندې دا کارونه کولو، نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوی وي، او په اکثره موقع کې وی نه ناکامي سره مخامخ شو. لدی عمل د ټي ټي پی سره خبرې پیل شو په کابل کې، خو پاکستان بیا هم دا توقع کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسایل حل شول، یو نتیجه راوته، غوډه فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ته رسیږي، خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي، او کله چې ځین خلاصوي ول زندانونو شکا ترڅو د اعتماد او فزر امستکی واغه نه ناکامي سره مخامخ شول، او اوس پوج هم وایي چې مونږه اشتباه وکړل.
یوسف زیسه اخیری مبحث دا دی چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کونړ او په ځین نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکارا باندې نه منله دغه هغه یعنی نه رسنیز کوله، مګر په دې وروستۍ دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبرې کړي دي، دوی په ښکاره تایید کړی ده چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتي دي. یعنی په داسې شکل باندې چې یو بل هیواد په خاوره باندې دوی برید وکړي، په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هیواد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی؟ منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوهی ده چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هیواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان په خپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پیژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نه شي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو مې مومندو کې او بریدو شلو، په درجنو پاکستاني فوجیان پکې مړي شو، اگر چا بریدا امریکای وکړو خو بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو، بیا پاکستان هم دیننه بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونو هغوی په دې پیدلو چې دغه جنجالونه یو بل سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کیږي او یو ناورین رامنځته کیږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو بریدو کې، په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي. افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی برید وکړي هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدرد وي، هغوی ټول په طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان د بریدونو له کوي د دې لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ډي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ډي پي مشرتابه که ووجل شي دا په دې معنی نه ده چې ټي ډي پي له منځه ځي. د ټي ډي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان وو که د پاکستان وو هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډېره زیاته مننه کوم شنونکي او خبریال ښاغلی سامي یوسفزی، همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو هم مننه چې د مثلث دغه خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شي.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو، تاسو او د ازادي رادیو میلمه ته سلامونه وایم. اسمت څاروانیم. نن د ازادي رادیو په میلمه پروګرام کې له ډاکټر شیرولی سره خبرې کوم. ډاکټر شیرولی په جرمنی کې اوسي. لده مې وغوښتل چې په پایل کې په خپل ځان درو پیژني.
زما نوم شیرولی دی، کدا چې مخکې نوم واپستو. زه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، تر 1989 کال کې. لومړنۍ زده کړې مې هماغه د وټپور ولسوالۍ متوسطه ښوونځي کې را پیل کړلې. تر دریم سم تر پایه پورې مې هلته زده کړې وکړلې. د بده مرغه چې دغه وخت د جګړو په پایله کې زموږ ښوونځی وسوځېده، زه بیا کابل ته راغلم. نو بیا پاتې زده کړې مې د کابل په خیرخانې مېنې یو ښوونځي کې او د هغې وروسته د خوشحال خان لیسې کې شامل شوم، او تر دولسم پورې مې هلته بیا زده کړې وکړلې.
مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ شې د پوهنتون د زده کړو راته ووایست او خارج ته تګ په باره کې ووایست، د همغه وخت راته ووایست چې څنګه کونړ مو ډېر یادېږي، وټپور او کابل
یادېږي، خو ټول هیواد د سړي یادېږي. زما چون کونړ خو زیږېدلی مې پکې، هلته مې هغه لومړنۍ خاپوړي کلي دي، طبیعي ده چې سړي یادېږي. بیا د خپلې ځوانۍ وختونه مې، د نوي ځوانۍ وختونه مې کابل کې تیر کلي دي، نو کابل مې ډېر یادېږي. په ټوله کې خو ټول افغانستان، خو دغه دوه ځایونه چې دي سړي چون هغه ژوند پکې تیر کلي، طبیعي خبره ده چې سړي ډېر یادېږي. پخواني یادونه یې په زړه راځي، دغه مې ډېر یادېږي.
کوم خاطره د هغه وختو در په یادېږي؟
د ژوند خاطرې خو ډېرې دي، خو زما په ژوند کې د خوشحال خان په لیسه کې زده کړې چې وي، هغه چون یو لیلیه ښوونځی و، د ښوونځي تر څنګ زه همیشه دا ویمه چې خوشحال خان لیسه یو سیاسي مکتب هم او او هغه څوک چې خپل خانه فارغيږي ډېر کم خلک به وي چې یو سیاسي لیدلوري سره فارغ نشي. هلته چون ډېر دوستان ما وپېژندل، ډېر خلک سره آشنا شوم، زما ژوند کې زما شخصیت جوړونه کې واقعا ډېر اغېزه لرو، نو ډېر خوږې خاطرې چې لرم د خوشحال خان رئیس نه لرم چې هغه به وخت کې یې نه شوه د هماغه ټولګیوالو سره دوستانو سره تر اوسه په تماس کې هم پاتې وو. هغه زما د ژوند یوه ښه برخه ده د خوشحال خان لیسې کې زده کړې.
ولې تاسې له سیاست سره دا لیسه وتړله؟ سیاست سره څه ارتباط و؟
زه نه پوهېږم، د خوشحال خان لیسه سره دی چې زده کړو یو لیه ښوونځی او دغه لیسې جوړښت هلته چې په لومړیو کې دا خو د کوزي پښتونخوا شاګردانو ته جوړ شوی، د قبایلو شاګردانو ته پین وخت دار خوشحال خان نوم ورسره تړل یو سیاسي سیوری هلته پروت و. که چا به وغوښتل کو نو غوښتل په طرف ته به یو سیاسي لیدلوري سره به واقع کېدو چې دا یو ناغوښتل شوی یو کار و چې هلته ډېر کم خلک پر خوشحال خان لیسې نه فارغېدل چې هغه د زده کړو تر څنګ یو سیاسي لوري هم پیدا نه کړی.
څنګه چې د لیسې فارغ شوی بیا کوم پوهنځي ته لاړې؟
د زما د زده کړو لړۍ چې دا واقعا ډېر خوندونه سره مخامخ وه. په لومړي دریم ټولګي په پای کې څلورم ته فارغ شوم چې کونړ کې مکتب دغه وخت په اسلام مجاهدینو وسوځو. یو کال د زده کړو به برخې شولم، بیا کابل ته راغلم، د ما په کور کې مو اوسېدم. هلته د ژبې مشکل راته چې په دری ژبه نه پیدلم، باید زده کړم په مورنۍ ژبه. خو په کابل کې د زده کړو امکانات ټول ته برابر نه وو، نو ما مجبور وم چې دارت یو بل خنډ چې په دری ژبه زده کړو کوم. خو هغه پر صورت یو کال دوه کال وروسته حل شو. بیا کله کې چې خوشحال خان ته لاړم، خوشحال خان کې دولسم ټولګي تر پای مې خوشحال خان کې زده کړې وکړې. بیا فارغ د کونړ لومړی خان لیسې څخه شوم، په وروستیو میاشتو کې هلته لاړم. بیا نو د هغې وروسته عسکرۍ ته لاړم. دا یو بل خنډ و چې زما د وړکتوب هغه ارمان چې کوم و چې زه به پوهنتون ویم، زده کړه به کومه، طب پوهنځی به ویم. بل یو خنډ ته را پیدا شو چې درې کاله بیا عسکرۍ کې وم.
ولې عسکرۍ ته ولاړې؟ په زور یې بوتلی که څنګه؟
عسکری دوره خو وخت مکلفیت و کنه، او د دې په څنګ کې هغه څوک چې د دولسم ټولګي څخه اتلس کلن فارغېدل باید عسکری ته تللی وي. یعنی دا چانس یې نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شي. هغه څوک چې د اتلس کلن فارغېدل نو باید عسکری ته لاړ شي، د عسکری نه وروسته بیا غواړي پوهنتون زده کړې وکړي. دا نو هغه
دوره په هغه وخت کې چې جنګ د خلکو ته ډېره خطرناکه نه معلومېده.
ډېره خطرناکه اوس ما خپله د عسکري دوره چې دا دوه کاله مې ماردې په خاطر چې عسکري دوره مې لنډه شي او زما زده کړو ته زر امکانات پیدا شي، ما په یو جنگي کنډک کې عسکري قبول کړل. یوازې دې په خاطر کوم علاقه له مخې نه چې زر جنگ سره علاقه لرم، جنگ مې همدا اوس هم بدې شي، دا وخت مې په وخت نه راتو. صرف دې په خاطر چې زر خلاص شوم د عسکري نه، یو زیک عسکر شوم چې ډېره جنگي قطعه و کنړ کې. هغه کې مې دوه کال عسکري وکړل. بیا په وروستیو کې بیا کابل ته راغلم، پاتې یو کال مې بیا په کابل کې عسکري تیر کړل. واقعا خطرناکه دره ده، خصوصا شاګردانو لپاره چې عسکري دوره سړی تیروي. نو ډېرو ته به دا معلومه وي چې سړی مطلق شړی د زده کړو څخه وړاندې کوي. بېرته چې بیا زده کړو ډګر ته راځي، واقعا دا یو بیا سخت حالت دی چې څنګه بېرته ځان عیاروي د زده کړو سره. یعنې عسکري یو دوه کاله دوره، درې کاله دوره سړی د زده کړو بیخي لرې کوي.
تاسو ویل چې په یوه خطرناکه قطعه کې عسکر شوی، څنګه جنگ تجربه مو هم کړې ده؟
ډېر زه د جنگ سړی نه وم. خو زه اوپراتپي کنډکونه بیا ولته وته ویله اوپراتپي کنډکونړ کې هغه کنډکو چې بس هرې جګړې کې بداو. زه بیا هرې جګړې ته خو نه یو وتلی، ځکه چې دلته بیا د کنډک په کتابت برخه کې مې، اداري برخه کې مې کار کوو. او خو بیا هم کله کله به جګړو ته تللو. خو چانس دا وی چې زه کله داسې سختې جګړې سره نه یم مخامخ شوی او داسې خطرناکه پېښه سره نه یم مخامخ شوی. خدای فضل.
یعنی کله په تاسو باندې هم حمله نه ده شوې؟
ډېره دا اوس د عسکري دوره کې خدای ډېر راضي. او داسې جګړه چې بیخي ژوند پکې دفکېږي، داسې جګړې سره نه یم مخامخ شوی. حملې خو ډېرې شوې دغه هغه وخت کې چې پر کونړ لاوتو، کونړ یې تخلیه کوو. ډاکټر نجیب الله په دوره کې کونړ تخلیه کېدو به زمونږ کنډک دغه د لارې امنیت نیوه. زه خپل هماغې کې وم چې په د لارې په اوږدو کې په شپو شپو موږ هلته تېرې کړلې او د ډېرو حملو سره مخامخ کېدلو. د دې په څنګ کې کله چې کونړ کې وو، په ډېرو د غرونو په ډېرو جوګو څوکو کې زموږ د کنډک پوستې وې. هغوی ته به موږ اکمالات کول یا بلته ورته کېدلو نو هغه د وړو حملو سره خو ډېر مخامخ شو یستو
چې عسکري مو ختم کړه بیا مو لومړنی کار څو یا مو زده کړو ته دوام ورکو کنه کار مو پیل کړ
نه عسکري چې مو ختم کړه زما چوند وړه توب نه مې دا هله وا چې زه نه پیږم چې ولې رات پیدا وکړم افغانستان کې هم دا د وړه توب ډېر هله هم دای چې باید ډاکټر شم ما سره وړه توب هم دا هله وا او پاندې لمې ټول ژوند کوي زه باید طبي ویم بیا نو کله چې عسکري څخه فارغ شوم به هغه وخت کې یو قانون و چې هغه څوک چې عسکري دوره تیره کړي نو د خپلو د لسم یولسم او دولسم د نمرو د اوسط له مخې کولی شي پونځیو ته لاړ شي نو که چا اوسط ښه وکولی شي بیا طب ته لاړ شي بیا نو زه په همدغه ډله کې چې د نمرو اوسط مې ښه و نو بیا طب پونځي ته یې ورکړم بیا تقریبا څلور سیمستره بیا د کابل طب پونځي کې مې درس ویو چې بیا دا بله جنجال لاغی د مجاهدینو د خپل منځیو جګړو جنجال لاغی او بیا رانه زده کړې ګټکانې کړې
بیا چې د مجاهدینو دوره راغله او کورنۍ جګړې پیل شوې تاسو څه وکړل پاتې شوئ او که مهاجر شوئ
نه تر یو وخته پورې خلته وو بیا نو هلته خو داسې نه وایي چې زده کړو امکانات هلته ورک شو کابل کې د جګړو په پایله کې هلته د ژوند امکانات هم سخت شول بیا نو زه د خپلې کورنۍ سره بیا جرمني ته راغلو دلته چې زما مشر ورور یو بل ورور مې ماماګانو پخوان هلته جرمني کې اوسېدله بیا نو زه او زما پلار او کورنۍ دا بیا جرمني ته راغلو
تاسو ډاکټر یاست جرمني کې طب ته ادامه ورکړه
هو نو بیا لکه مخکې چې ما ویل چې دا زما زده کړو لړۍ سم ارزل یو خنډ راته جوړ شوی یو د غر په څیر خنډ بیا ته په یو ډول معنی حل شوی دلته چې راغلم وخت تیر شو یو خو دلته ضرور دا و چې څوک چې زده کړې کوي باید د پناه سیاسي پناه اسناد ولري هغه قبول شوي بیا د څو مودې وروسته دغه ماته سیاسي پناه قبوله کړله نو ماته امکاناتو چې زده کړې وکړم بیا نو یو څو د ژبې کورسونه وروسته بیا مې د ژبې امتحان ورکو د هغې نه وروسته بیا مې دلته د بون پوهنتون په طب پوهنځي کې د لومړي سیمستر نه بیا شروع وکړله نو مطلب هغه څلور سیمستره چې کابل کې ما ویلي وو هغه یوازې د دې د دولسم د یو فارغ د انډول سره برابر شول او ما کولی شو چې د لومړي سیمستر نه هلته زده کړې وکړم نو بیا ما هغه چې د کابل د بون پوهنتون کې مې طب پوهنځي پیل کړو زده کړې بیا ته پوزیر سره بیا دلته بیا وکړه او بیا دلته فارغ شوم
دلته د پردی په جرمنی ژبه هم ټپ لوسل درته آسان او که سخت وو
ډیر سخت وو انده وخت چې یو وخت کې چون از ما د وړتوب هله ورا سره زه بده پیدل ما چې کدا هله لکه لگا کار ته ونه کوم ما په ټول ژوند وزورای ځکه مې پیل کو ځکه د دغه د څلور پنځه کاله شړ ګرځېدو بیا دلته پردۍ ژبه او هغه ژبه په داسې لیول سره باید زده کړي چې پوهنتوني زده کړې په وکړي دا واقعا ډېره سخته وه زما لپاره لومړي درې څلور سیمستره واقعا دونه سخت وو چې کله کله اوس مې رایادېږي چې ما به د کتاب د زده کړو دپاره ډکشنري څنګ کېښي وه او د هر جملې لاندې به مې په پنسل باندې د هغې معنا لیکلې وه د طب مواد د زده کړو لپاره دونه ډیر دي چې دا هر ټکی بیا پښتو کې معنا او تلیکې دا واقعا زما لپاره دونه سخت و چې په هغه وخت کې یو خو زما شخصي ژوند کې تغییر راغلی و دغه وخت و چې زه دوه اولادونه پلار شوی وم مېرمن مې وه کورنۍ مې وه په عین وخت کې پردۍ ژبه زده کړې یعنې دا واقعا ډیر سخت وخت و داسې وخت راغلی چې ما به حتی په جمو به زه بیرون نه وم راوتلی کله به بیرون راووتم دغه بیرون صاحب راته ناشنا معلومېدله یعنی ډېر سخت انسوي دا وخت کې معلومېږي چې کله په پردیو ژبو زده کړې وکړي ورته معلومېږي چې څونه سخته ده او څونه لوی غنیمت دی چې په خپله مورنۍ ژبه سړی زده کړې کوي دا یو لوی غنیمت دی چې چا ته میسر وي
په څومره وخت کې هم ژبه زده کړه او هم مو طب بشپړ کړ
ژبه خو ما یو څه دلته چې راغلم یو کال دوه کاله پورې شخصي داسې په متواتر ډول باندې نه خو په شخصي کورسونو کې مې ژبه زده کوله د هغې نه وروسته به یو شپږ میاشتنې کورس و چې هغه دلته یو بنیاد دی د اوټوبینکه شتفتو په نوم باندې و چې دا دغه محصلینو او د هغه خلکو لپاره دی چې د فکر کوم چې د لومړی د دویم نړیوال جګړې وروسته جوړ شوی دی او تر اوسه پاتې دی چې دغه ډول محصلینو سره مرسته کوي. د هغې یو ژبې کورس و شپږ میاشتنی کورس و، هغه نو کورس چې هره ورځ و، دغه شپږ میاشتنی کورس نه وروسته دا امکانات پیدا کړل چې زه ځکه د پوهنتون دپاره زما یو شرط دا و چې زه باید یو امتحان دی د پوهنتون دپاره د پی این ڈی ایس په نوم جرمنی کښې ورته ویلی چې دغه پی این ڈی ایس امتحان باید زه کامیاب شم پکې، بیا نو زه کولی شم چې زده کړه وکړم. نو دغه کورس نه وروسته مې بیا تقریبا شپږ میاشتې منظم کورس او تقریبا یو نیم کال وقفهیي او نامنظم کورسونه مې ویلي وو.
تاسې په افغانستان کښې هم د زده کړو تجربه لرئ او دلته په جرمني کښې هم، تفاوت یې په څه کې دی؟ یو خو به شاید دا تفاوت چې هر څوک پوهېږي چې دلته امکانات ډېر دي، ښې ودانۍ دي، برق شته، ګاز شته، اوبه شته، هر څه شته، په ژمي او په دوبي د تودولو سړولو وسایل شته، دا مې منظور نه دی. د تدریس په طریقه کې په شیوه کې څه توپیر شته؟
کوم څه چې ما د افغانستان کښې طب پوهنځي او دلته د طب پوهنځي په منځ کښې دا توپیر لیدو، یو خبره دا وه چې دلته د لوړو زده کړو په برخه کې محصل دپاره یو څه ازادي ډېره ده. مثلا دلته د هر مضمون دپاره ته باید هغه شیان وکړې، یو معین وخت درته ټاکلی چې دغه نه وخته پورې که ته منظمې زده کړې کوې نو دغه مضمون کې باید امتحان ورکړې، د هغې لپاره مخکې ځان ثبت کړې. په افغانستان کښې دغه سیمستر و چې بس دغه سیمستر کښې باید کامیاب شي، که یو کښې ناکام شي نو پاتې کېږي. دلته نو یو مضمون کښې ناکام شي کولی شي هغه مضمون بېرته تکرار کړي، نه ټول سیمستر. د دې په څنګ کې درسونو ته تګ په افغانستان کښې دغه و، دا ډېر سخت و، نو مطلب باید ورغلی وی که فرزن یو معین وختونو کښې وخت غیرحاضري نه ډېره شوې وه، نو بیا مشروطېدل سره. دلته بیا دا ازادي شته ده چې کولی شي زده کړې په کور کښې ځان آماده کړې، اطمین ده چې هلته لاړ شي، یو څه دغه ازادي لري. نور نو د موادو او د هغه د امکاناتو مسایل دي چې خو طبیعي ده چې د هر هېواد هغه د اقتصاد پورې اړه لري، دلته څومره امکانات دي هلته هغه نه شته دی. خو په هغه سختوالي کې د افغانستان طب چې وو د دې ځای د طب نه اسان نه وو، هغه واقعا هر څه ډېر سخت رانیولي وو. دلته بیا لږ یو څه ازادي لوړو زده کړو نه یوازې طب کې، په ټولو پوهنځیو کښې یو څه ازادي شته دی چې څه رقم سړی خپله ځان عیارولی شي زده کړو سره، کور کښې ښه زده کړه کولی شي، هلته ورځي کتابخانه کښې ښه کولی شي. دا د محصل دپاره یو ازادي ده په افغانستان کښې، باید هلته لاړ شي سړی هغه درس ته او مضمون ته. دغه تفاوتونه په درسي موادو کښې هم هلته په معینو برخو کښې ډېر سخت بیا رانیول. فرضاً د اناټومي په برخه کښې مطلق ته مجبوره وي چې ټول هغه واړه واړه ساختمانونه پرنده هډوکو هم زده کړې. دلته دې ته ګوري چې دغه څونه ضرور دی چې ته زده کړې دغه واړه ساختمانونه، څونه دغه په دغه کښې رول لري په طبابت کښې، د په د وجود په وظیفوي برخه کښې څونه مهم دي، نو هغې ته په کتو سره هغه مهم نیسي. دغه یو څه تفاوتونه دي. نور سړی کولی شي چې د افغانستان کابل طب پوهنځی چې وو، واقعا کم درسي سیستمونه واقعا اسان سیستمونه نه وو او ښه په نړیوال شنډر باندې برابر وو تقریبا. دا چې امکانات یې څونه دا بیا بېله خبره وه.
تخصص مو په کومه برخه کښې دی؟ طب خو هم ډېر پراخ علم دی.
طب نه خلاص شوم، بیا مې کار په د جراحي په برخه کښې کار شروع کړو. دلته بیا سیستم داسې دی، قواعد یې داسې دي چې ته باید شپږ کاله یو برخه کښې کار وکړې، د هغې نه وروسته چې خپل هغه معین مواد هغه چې مخکې نه ورته ټاکل شوي دي هغه باید پوره کړې، او ته بیا کولی شې چې د تخصص دپاره امتحان ورکړې. نو بیا ما د جراحي برخه کښې مې د خپله شپږ کاله کار چې م وکړو، د هغې نه وروسته مې بیا عمومي جراحي کښې لومړی تخصص واخیستو. چې عمومي جراحي کښې تخصص وروسته بیا نو پنځه کاله وروسته بیا کولی شي نور تخصصونه هم واخلي. بیا دویمه برخه کښې دویم خپل دویم تخصص مې بیا د په بطني جراحي کښې یا د ویسرال سرجري چې ورته وایي دغه کښې مې بیا دویم تخصص خپل واخیست.
اوس خپل شخصي کتن ځای لري او که په کوم دولتي روغتون کښې کار کوئ؟
نه، د پوهنتونه چې فارغ شوی یم په یو روغتون کښې مې کار کوو، او تر هغې نه تر اوسه پورې ما روغتون کښې کار کوم، ځکه دا زما د تخصص برخه داسې ده چې کتنځي کښې امکانات یې کم وي، ځکه دا لوی عملیتونه یي او هغه په کتنځي کښې نه کېږي. نو او که غواړي سړی مخکې لاړ شي دغه برخه کښې نو بیا ښه دی چې په روغتون کښې کار وکړي. نو زه اوس هم په روغتون کښې کار کوم، کتنځی نه لرم.
ځینې وایي چې د ډاکترانو کار ډېر سخته دی او شپه ورځ باید کار وکړي، وخت یې معلوم نه دی. له دې دلکه ځینې شکایت لري، تاسې څنګه؟
دغه دنده چې څوک انتخابي او راځي وته نو دې باندې باید لومړی باید پوه شي ډاکټر دنده سره کوم عادت لپاره کار کوي. نو دا ډاکټر وظیفه هم دا ده، شخصي ژوند چې دی سخت دی پکې، یعنی شخصي ژوند تقریبا اخیستل شوی دی، واقعا ډېر کاري، ډېر کم وخت چې ته په کور کې آرام کینې او ته دایرې چې ته کوم مریض لرې، نور نو یا نوکری یا روزمره هلته کار ته ځې، او که په کور کې خپله ماته داسې چې نو کېدای شي هر چا سره فرق ولري چې کور کې کم داسې ساعتونه راځي چې سړی په خپل یو مریض باندې فکر نه کوي، په یو موضوع باندې فکر نه کوي، نو واقعا شخصي ژوند دپاره سخت کار دی، ډېر کم وخت سړی لري. او بیا خپله زه نه پوهېږم نور هېوادونو کې به څنګه، خو خپله په جرمني کې دا سیستم یې داسې جوړ دی چې طبابت برخه کې طبیب واقعا ډېر مسؤلیتونه لري، او دغه دا سیستم یې داسې برابر کړی دی چې ته باید دغه سیستم سره لاړ شې، که پاتې کېږي ته نو بس هر سر باندې بار کېږي، نو تیز تک ورسره په کار یې، او تیز تک تانه غواړي، او دغه تیز تک سره ځان عیارې، نو واقعا سړي نه شخصي ژوند چیرې دا ته نیمګړی کوي.
دا خبره صحیح ده چې وایي د جرمني خپل خلک ډېر نه غواړي چې څه ووایي، ځکه چې همدغه مشکلات چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دغه مشکلات ویني وایي لګون د مبارکۍ
و دا ورسته په خو هغه د شو چې دلته تبابت چې ولکه افغانستان کې چیرې هغه دا جوګو دغه نو تکاتو هر چا وختل چې دغه برخې اوس دغه ډیر کول راورسته دا ځوان نسل چې دوی کم دی د نه غواړي چې تبابت خپل ژوند دونه سره مسروب ساتي، او هر یو په دې چې د ژوند د پاره د پیسو پیدا کېدو لپاره نورې ساحې پراخه شتري د تحقیقاتو برخه کې اقتصادو برخه کې، نو وای چې اسانې لارې ولې نه لټو چې خپل ژوند دونه سخت کړو. واقعا ځوان قشر کې دغه فکر اوس پیدا دی چې کم تبابت لري، دلته چې اوس په روغتونونو کې مونږ ګورو تقریبا د هر روغتون کې زه چې کوم روغتون کې مې تجربه لرم، نو تقریبا لومړی نه ډیر ډاکټران چې دي خارجي
یو دلیل شاید دا وی چې د ټیپ زده کړې ډیر وخت غواړي، کلونه یې ډیر دي، او تر څو چې دومره څوک لوی ډاکټر کیږي تخصص ترلاسه کوي باید ډیر کلونه درس ووایي. شاید ځینې خلک به نه غواړي چې دومره ډیر درس ووایي، غواړي چې وار له وره د کار بازار ته ووسي، دا خو به دلیل نه وي.
یو دغه هم یو دلیل کېدای شي، خو خپله دغه سخت مسلک چې ژوند تقریبا نګړی کوي، او د ځوان نسل خو ژوند تر مهمه چې ژوند را برخه کړي، ژوند خوان ورخي. دویمه برخه هم دا عمده دلیل هم دی چې ډیر غواړي چې زر بازار ته وځي او خپل ژوند عیار کړي، او دا د طب اوږده زده کړې او بیا دغې نه وروسته چې هغه حتی رسیږي چې د په هغه برخه کې مخکې ځي، نو دا یې واقعا ډېر اوږد وخت غواړي. او اوس خو بازار دونه پراخه شوی دی د زده کړو برخه کې، او دونه پراخه دی چې خلک نورې لارې لټوي. زما خپل زوی ما ته خپله باندې انتخاب وکړه، نومریم خوی د خو مکتب سره فارغ او مال کتب به دا یو د لیدا او چې زول باید وکاله دلته زده کړو، په به دا غره شو ول 15 کالو کې مخکې نه از 2 کالو مخکې باید کولای شم چې کار باندې شم او ماش ولرم او ژوند جوړ کړم، ول وکاله باید انتظار وباسم. نو ام دا ایله توګه په بل بخه کې زده خبره شروع کړل مستاس خبره سوي دا د یو دلیل کې ده شي.
بله، تاسو په روغتون کې کار کوي او جراح یاست، تر اوسه پورې مو افغانان هم عملیات کړی دي؟
او یو څو تنه خو کم راځي، کم ځکه چې ما په خوا کار کوم، هلته څو تنه افغانان سره مخامخ شوی وم، یو زمونږ د یو ازاره هیوادوالو تصادفي زه سره هلته مخکنه هغه پوښتنه نوې راغلی وو، یو مورکۍ و، نو هغه ډېر سخت تکلیف یې لرو، د خپل زوی سره په یو کوټه کې خبرې کولې، ما ول خبرې واورېد، بیا ورغلم، بیا چې معرفي شون بیا غټول تداوی دغه ما په غاړه واخستل، خو د علاج هم صحیح وشو، سخت تکلیف یې مو نو بیا ډېر خوشاله، دغه زما لپاره د څه ولکه هغه احساس چې سړی وایي چې زه خپل هیوادوار لپاره مې لږ تر لږه څه وکړل، نو ډېر مریضان راغلي چې علاج مو لکلی، خو دغه زما لپاره هغه ښه دغه و چې زه د هیوادوال هلته یینم او د هغې تداوي کوم، او هغه داسې حالت کې و چې سخته مریضي وه او هغه روغ شو، نو ډېر مې زړه کې واقعا دغه مریض پاتې دی او تر اوسه پورې او هغه مې یو تصادف و چې زموږ روغتون ته راغلی.
بله، تاسو ویل چې خوشاله شوئ چې د تداوی مو وکړه، یا دې په مجموع کې کله چې عملیاتونه کوي او کامیابی شي څنګه احساس کوي؟
د تداوی په مجموع کې جراحي د څه مسلک کې چې زیاتره د عجلو په سر سره کار لري، یا دا کاجل نه د سپیخي چې علاج وکړي مریض تداوی کیږي، کوي نه کې کېدای شي منځ لاړ شي، یا کېدای شي جراحي په عمل کې دا امکان شته چې خطر ورته پیدا شي، نو یو څه دا به کله چې مریض صحیح تداوی کیږي د هر جراحي عمل نه وروسته سړی د خوشحالۍ احساس کوي، او دا واقعا زه کله دا احساسوم چې کله څوک کار کوي که زه ډېر داسې ورځې راغلي چې پر ځان 15-16 ساعته کار ما کړی، دلته ما ستړتیا احساس نه دی کړی. یو کېدای شي دغه چې د هر علاج نه وروسته ته یو احساس پیدا کوي، تا ته انرژي درکوي، بیا کله سړی کور ته راځي او کور کې څه ملي بیا پیږي چې څونه سړی یم او څونه مې وجود تیکه تیکه دی، هلته دا احساس نه کوي. او زه فکر کوم یو علت دا دی چې د هر علاج نه وروسته سړی یو انرژي اخلي، او دغه احساس واقعا ډېر خیر احساس دی چې سړی در مریض نه وروسته سړی دا احساس چې اوس مای د انسان ته حکومت مې سره وکړو ژوند مې وله وژغورو، نو دا جراحي کې دا همیشه سره دی چې ډېر عاجلې کېږي، خو د هر علاج نه وروسته دغه د خوشحالۍ احساس چې دا جراح سره دی.
تر اوسه پرې مو په دې فکر کړی دی چې یا مو عملا داسې کار کړی دی چې خپل تجربې په یو شکل سره خپل هیوادوالو سره شریک کړي؟
کرکټر ته مو دا دلته ژوند کوز مونږ په ټول په همدې هیله کې دا ژوند تیر شو چې ارزه چې زده کوم نو باید افغانستان ته لاړ شو. زموږ په کورنۍ کې چون دا ډاکټرانه ډېر دی، یو زما کشر ورور هم دی، هغه د زړه د ناروغۍ په برخه کې متخصص دی، دوه مې د ماما زامن، نو زموږ ټول هیله هم دا وي، ټول باسونه به کور کې بداو چې زموږ غټ ارمان دا و چې کوم افغانستان کې وکولای شو یو وړوکی خو یو تخصصي کلینیک چې د الماني سټانډرډ باندې برابر وي دلته جوړ کړو، د دې لپاره پروګرامونه هم برابر کړل. راته ازمکم زما مشر ورور دغه تجارت بخه کې کار کوي، نو هغه د ازمکم واخیستله، نو موږ دا مهیله و چې هلته به یو کلینیک جوړوو، او د دې کلینیک په څنګ کې چې د ناروغانو تداوی کوي، د دې په څنګ کې موږ یو د ځوانو ډاکټرانو لپاره یو تربیوي د عملی روزنې یو څانګه هم جوړو. له بده مرغه تر اوسه خو دا عملي نه شوله، حالات کله افغانستان کې ثابت نه وي، بس تر اوسه خو پاتې ده، خو کله کله خو رازدایره پیدا کېږي. د جرمني کې ترکان ډېر ترکان ژوند کوي، نو هغه هر کال دا وایي چې دا کال کار کومه، بل کار ته بین ورځم ترکیه ته، هلته بس هلته یو وړوکی بزنس به شروع کوم، ژوند به کومه، بیا د هر کال باندې چې وایي دا کال زم آخرې جنازه لاړه شي، نو کله خو راځه دا ویره پیدا شي چې داسې وخت راونه رسیږي چې د دې هیلو سره یو ځای زموږ جنازه افغانستان ته لاړه شي، او دغه هیلې همداسې مړې پاتې شي. تر اوسه پورې خو دا داره شي په انفرادي ډول باندې هلته د بعضو ملګري دي زموږ صنفیان دي، د هغې سره خپلې تجربې شریکوو، همیشه سره زه تماس کوم، همیشه بحثونه کوم دغه برخه کې. خو داسې رسمي او منظم ډول باندې تر اوسه له بده مرغه دا کار نه دی شوی، خو په انفرادي ډول باندې موږ ډېر ملګري دي هلته، موږ همیشه سره په تجربې یو بل سره شریکوو، هغوی موږ سره خپلو پیښو کیسې کوي، موږ هغوی ته کوو چې څه باید وشي، کوم پرمختګونه راغلي دي، کومه مرض باید څنګه علاج شي. دغه دغور په انفرادي ډول باندې تقریبا 8 ملګري زموږ هلته دي، په کابل کې او په جلال آباد کې، هغوی سره همیشه په تماس کې موږ دي.
جرمني کې یا په ټولو اروپا کې ډېر زیات افغان ډاکټران دي، که مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې د سیو پلان مو درلود خو بیا عملی نشو، کدا په ګډه تاسو یو روغتون جوړ کړئ، تاسو معلومه ده چې زموږ وطنوال په ډیرو معمولی ناروغیو لپاره پېښور ته چې یو هم کوي، لیکن یو بل طریقې هم ده چې کدا نیکیږي، مثلا کتاب ورته تالیف کړئ، یا ورته یا د واتس اپ ګروپونه، یا د ځینو پانتونونو ته لدې ځاینه لیکچر ورکوي چې ځینې ډاکټران دا کار هم کوي.
بالکل، دې باندې فکر ما کړی. ما یو څو کتابونه د ژباړې دپاره چې ماته ډېر مهم ښکاري چې بیر کلی دی، پر یو کتاب مې کارم شروع کړی دی، خو دې وکړي چې وخت راسره یاري وکړي او دغه ژباړه برابره کړم. اثره دی چې لکه ډېره سخت دی، ځکه چې هلته چې چا افغانستان کې طب مکمل ویلی، بیا هغه طبي ژبه چې دا یو خواغه لاتینی ژبه، یو طبي ژبه چې روزمره کارول کېږي، هغوی ته اسانه دی. په یو کتاب مې کارم شروع کړی دی دغه برخه کې، ما فکر هم کړی دی کار دا دا اوس کوم ګروپونه چې جوړ شوي دي، زما په نظر باندې دا نه کار زغړم چې کې هم یو څه زم فعال شمه. چالت په انتونونو کې په ځان سره وکولای شي چې داسې ګروپونه سره جوړ کړي چې یو بل سره تجارب تبادله کړي. دا ډېر نه کار دی، هلته لیکچرونه ورکړي د نوو پرمختګونو په حقله باندې. نو دغه باندې زما فکر دی، زما هم ډېر علاقه ده دغه برخه کې، چې دې برخه کې په یو ډول باندې فعال شم او دغه روابط پیدا کړم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت